السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم ټکنیکی همکار میلاد نسیمی به هم لما سره وی پروانه غړی کې به تاسو ته ریپورتونه وړاندې کوو. دا ریپورتونه د خیبر پختونخوا د پاکستان د سننورو برخو د افغانستان په اړه دی. د کورمی اوسیدونکو د خپل غوښتنو لپاره په پیښور کې احتجاج کړی دی. د تورخم لارې بندېدو له وجې له افغانستان نه پاکستان ته ورغلي کسان له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
نو شپې څلور زره دلته یوازې کرایه کېږي د ګیسټ هاوس، خو د ورځې اووه زره اته زره روپۍ زموږ خرچه دلته راځي. دا څوک چې دلته یو کوټه نیسي همدغه خرچې دي. والله موږ هم حیران یو، دا نور خلم ګیسټ هاوس کې دي، دا هم حیران پاتې چې د لاره نن خلاصېږي سبا خلاصېږي.
او په بلوچستان کې نابینا کسانو د سپینې لکړې ورځ لمانځلې. دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی ویلي چې په صوبه کې پوځي عملیات، ډرون بریدونه او د الوتکو بمباری نه مني. نوموړي د اکتوبر په څلېرویشتمه په چارسدی کې یوې ولسي غونډې ته ویلي دي چې په صوبه کې د هر ډول اقدام په اړه پریکړه به د تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان سره تر سلا مشورې وروسته کوي. په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
په چارسدا کې د خپل ګوند پاکستان تحریک انصاف اولسي غونډې ته د وینا په وخت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی ویل چې دوی په صوبه کې پوځي عملیات او ډرون بریدونه نه مني او وایي ټول پریکړه به د عمران خان په خوښه او د هغه د سوچ مطابق کوي.
زما خبره په اردو کې کوم، ځکه چې چاته پیغام ورسول دي هغه په اردو باندې ډیر ښه پوهیږي. مینه وو فیصله کیه ہے جو عمران خان صاحب کے نظریے کے مطابق ہے. میں نے کہا ہے کہ نو ملٹری آپریشن، ڈرون اٹیکس نہ منظور.
ما هغه پریکړه کړې دي چې د عمران خان د نظریې مطابق دي. ما ویل چې پوځي عملیات نه منم، ډرون بریدونه نامنظور، او د الوتکو بمباری چې تر عام وګړو په نښه کیږي دا موږ ته قبول نه دي، او زه دا ټولې پریکړې د عمران خان د سوچ سره سمې کوم.
کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. یہ تمام فیصلے میں عمران خان کی ویژن کے مطابق کر رہا ہوں.
دوی په حکومتی پالیسو ټکو نو کړل چې دوی د دغه پالیسو له وجې د صوبې امن او امان خراب دی.
آج ہنگو میں آئی ڈی بلاسٹ ہوا جس میں
نن ہنگو کی آئی ڈی 14 نشوی دا چې پکې یو ایس پی او دو درې سپایان شهیدان شوی دی. دا هم هغه پالیسی دا چې مونږ یې بیا بیا یادګر نه کوو چې دوی په بندو کمرو کې فیصله کوي، هغه مونږ په اعتماد کې اخیستو بغیر دغه بندو کمرو فیصله په مونږ مسلط کوي. خو مونږ ورته دا ویل غواړو چې نن نه پس به ټولې فیصله د خیبر پختونخوا حکومت، د خیبر پختونخوا ولس او د صوبې پارلیمان اعتماد کې اخیستو بغیر یو فیصله هم نه منو.
پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر ایک فیصلہ بھی نہیں مانیں گے انشاءاللہ تعالی.
خود پاکستان مرکزی حکومت دریز لری چې د ملک پر بیلا بیلا برخو کې د وسلوالو پر ضد عملیات چکم روان دي، او د لړ کې د مرکزی حکومت سربیره د سلور وڼو صوبو سیاسي چارواکي، حکومتونه او امنیتی چارواکو مشرانو د سلام مشورې ورسته د دې هدفي عملیاتو پریکړه شوې ده، او وايي تر هغه ختمولو پورې به دا ټول هدفي عملیات دوامدار وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د کورمی اوسیدونکو د تیرو شاوخه اتور وسو راهسه په پیښور کې په احتجاج دي. دوی احتجاج په منسنه کرما کې د روانو پوځي عملیاتو او بې کورشو خلکو ته اسانتیاو نه ملاوېدو ضد کړی دی. دغه احتجاج کوونکي سنې نورې غوښتنې هم لري، خو حکومت او پوځ وایي چې د سیمې امنیت ته شمن دي. په دې اړه نور تفصیل طارق اورګزی راکوي.
دا ناره د کورمی اوسیدونکو په پیښور کې د احتجاج په توګه وهي. د جمعې پر سلګونه ځایي خلکو له پریس کلب د صوبایي سبلې ودانې مخې ته لاجون کړی وو. د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته پر 25 اکتوبر ویلي، لا اتو ورځو په احتجاج دی خو تر اوسه پر غوښتنو مثبت ځواب نه دی ملو شوی.
موږ اوس هم د اسرائیل تر کوم ملټری اپریشن روان دی، یو کیږي نو هغه د بند کړل شي. دویمه دا دی که کوم هم ټارګټ بیس اپریشن هغه د وکړل شي، 40,000 خلکو بې کوره کول دا د دې خبرې حل نه دی. خو دویمه داسې عام آبادی باندې دی بمباری ما کیږي، عام آبادی کورونه د ما ټارګټ کیږي، عام خلک د ما کیږي. او بله خبره موږ دا یو چې څومره هم خلک بې کوره شوي دي، دا زر تر زر خپل علاقې ته واپس کړل شي او غواړو چې موږ په وطن کې یو دایمي د امن والا سورات جوړ شي.
په منځني کورما کې پر 1 اکتوبر شوی پر امنیتي سرتیرو د وسلوال برید پر د عمل کې د عملیاتو فیصله تر اخستلو پس لا علی شرزو او مسزو ځینو سیمو د بی ډی ایم ای تر مخه 200 کورنۍ بې کوره شوي. که څه هم مقامي خلک د راوتلو پر وخت له مشکلاتو سره مخامخ ول، خو اوس پر سیمه ورته نه یوازې د اوسېدو لپاره کیمپ جوړ شو، بلکې د متاثرینو اندراج کېدلو عمل تر پیلېدلو پس د نقدو پیسو او سره نور مرستې ته هم لار هواره شوې. له سیمې بې کوره شوی یو تن وای، نه یې غوښتل چې کورونه پرېږدي، خو مجبور یې کړل چې داسې ژوند دی لا کړو سره مخامخ شوي.
بیا رو بسلو اوس در په در چوپ پر دی اوجره کې مو په خپل لوخي دور ام ور دي سغا دی خمو کې خو خوند راشي. اول ما مختجه مهرباني دو کې مت زر په زر د علاقې کلیر کې سمو د خپل علاقو ته واپس لوړ شو. نو مت دین مخ کېم څه نه دی ملو شي، بیا هم څه مت نه رکی.
بل خو د پریس کلب ودانه مخ ته ناست د کورمه احتجاج کوونکو سره د ملاویدلو پر وخت پر 14 اکتوبر د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شهاب علی شاه ویلی، د حکومت هیڅ دا نوی خوخه چې په یو علاقه کې عملیات پیل کړي ځکه چې ترې مالی او ځاني نقصانونه واوړي، خو چې کله امنیتي سرتیرو ترڅنګ عام خلک هم په نخه کیږي بیا یې دا ذمواري ده چې پر ضد یې کاروای وکړي. شاه وایي یو حکومت دا څنګه برداشت کولی شي چې پر خورې بل مسلح ګروپ موجود وي او هغه په آزاده توګه خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی وي. شاه زیاتوي که یو سیمه کې وسلوال موجود وي او له هغه ځای ورباندې ګزارونه کیږي، په کار نه ده چورنه دا پوښتنه وشي چې ولې زما کور او علاقه د مورچې په توګه د امنیتي سرتیرو پر ضد استعمالوي. چیف سیکرټری دا هم ویلي دغه ځل عملیات به داسې نه وي چې خلک ورته په کالونه بې کوره پراته وي، بلکې په لږه موده کې به خپل اهداف حاصلوي، خو دا هر څه به ورته له مقامي خلکو مرستې بغیر ممکن نه وي. چارواکي ویلي څومره پورې د مرستو خبره ده، د غزل به نه یوازې متاثرینو ته ورکول کېدونکې د مرستې پیکیج ښه ساتلې، بلکې د کورونو بیا آبادولو په مد کې میلاویدونکې پیسې هم له 3 لکھ زیاتې ساتلې.
د صوبایي حکومت چې څومره هم پیکیج دی هغه اوس 18,000 پیکیج نه پیکیج هم ښه دی. خدا نه خواسته چېرته کور نقصان شي، زه نقصان شي، نو هغه جوړ پیکیج هم ښه دی او
په منځنی کورما کې لسمو دی رہے سي د امنیت وزه خراب ده. په سیمه کې نه یوازې امنیتی سرتیری بلکې عام خلک هم د تختولو دړکو او وژلو په خسره مخامخ دي. کڅو هم سوزل په یاد سیمه کې پوځي عملیات وشول، خو اسلوال بیا هم هغلته موجودیت لري. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسوس ته یو بل رپورت طرف ته د جنوبي وزیرستان د برازیلی اوسیدونکو ویلي چې په سیمه کې د نامنه په خیر وست تر بلې زیاتیږي او حکومت ورته پام نه کوي. دوی وایي چې د وسلوالو پر ضد کارروایانو کې د عام ولس کورونه په نخښه کیږي. بلخوا چارواکو ویلي چې په ضلع کې د امنیتي حالاتو ښه کولو په مخه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري. اشتیاق مسید په رپورت لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي، خو چارواکي یې د بدامنۍ حالات مخنیوي د پوره اقدامات نه کوي. د ضلع امن حالات په باراکښې د شکتو سیمې یو مشر ملک سعید انور ماسید ویایي
دا درې د وزیرستان شې دوې ډېرې دردناکې واقعې وشولې چې یو په لادا پټویلی براکې کښې مخې ته روله چې پاک شې یو مشر خطانه دي او ورسره د ده یوه بچې په شهادت ورسېدل. خو یوه پېښه د بارون په ایریا ډاګې کښې مخې ته روله چې په کور باندې ماټر ګوله ولګېدله چې پاک شې یو سپین ږیری شهید شه هده پر وله انتهایي سخته زخمي دو او ورسره درې بچیون هم زخمیون دي. وزیرستان شې د فور د طرف نه کوم عملیات کېږي کیم ډرون کیږي یا کیم ماټر ګولۍ اچیږي نو یوې سفورې د میز په ریکارډ نه درغلي چې دا ماټر ګولۍ یا په طالب لګېدلې وي یا هغې نه طالب مړ شوی وي. خو تقریبا که روزانه نه وي په هفته شې یوه دوې داسې واقعات کېږي چې پاک شې بېګناه شهریون دا شهیدون کېږي ها زخمي کېږي ها. د ګورنمنټ یا د ادارې په وزیرستان شې بالکل ریټ نشته دی.
د کوټکۍ سیمې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید ویایي چې ریاست صدا د امن حالات شکاولې خپله ذمهوري ده زر پیرا کی.
خو نن سهار د میزو کلي کښې ماټر روغی د سکول سان سره ولګېده نو دلته که میز وکسي د دغه خلک ژوند یقینا ډېر تکلیف ته ډېر نور سهولتونه که نه کوویر ها کم از کم په حرام خدای پرېږدي چې د دې ژوند خو په حرام تیر شي چې دلته فوج دا خبره کوي چې طالب دی یا مقصد دی چې د دهشتګر دی. دلته د ژوند نه تکلیف و میشته دی د می ژوند په خوري دی او امن ذمهوري د ریاست تو.
د پاکستان پوځ چارواکیو له طرفه د سویلي وزیرستان پر ضلع لادې بوراکۍ او د سروکۍ سیمو عملیات کښې د عام خلکو وژنې او ژوبل کولې په باراکښې لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلې شوي نه دي. خو د ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال رېډیو ته وویل چې په ضلع کښې پوځ د وسلولو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي او په سیمه کښې پولیس او پوځ د امن حالات ښه کولې د پوره یې اقدامات کړي دي. اشتیاق مسجد، مشال رېډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هره ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو د ورزوز د یو بل رپورټ طرف ته. د خیبر پختونخوا په کوارټ پوهنتون کې د نرسنګ څانګې زده کوونکو د خپلو غوښتنو لپاره پرلت پیل کړی دی. زده کوونکي وایي درې میاشتې وروسته به 450 زده کوونکي د پوهنتون نه خپلې ډیګرۍ یا سندونه واخلي، خو تر دې دمه د دوی د نرسنګ څانګه د پاکستان نرسنګ اینډ میډوایفری کونسل سره نه ده ثبت شوې. دوی دا هم ویلی دي چې په پوهنتون کې د نرسنګ هغه استادان هم لا تر اوسه نه دي ګمارل شوي چې پی ایچ ډی یا ایم فل زده کړې یې کړې وي. زده کوونکي دا هم وایي چې د دوی لپاره د کلاسونو خپل ځای یا ډپارټمنټ هم نشته چې له وجې دوی په بیلابیلو ډپارټمنټونو کې کلاسونه اخلي. بلخوا د پوهنتون وایس چانسلر ویلی دي چې د زده کوونکو دا مشکلات یې اړوند ادارو سره شریک کړي دي. ممتاز بنگش پی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په کوهاټ پوهنتون کې د ټیپ او نرسنګ څانګې زده کوونکو د خپلو غوښتنو لپاره پوهنتون مخې ته پرلت پیل کړی دی. زده کوونکي وایي چې تر څو پورې غوښتنې نه وي منل شوي د دوی پرلت په دوام لري. د نرسنګ زده کوونکو د اتحادیې ستر سکتر عاصم وزیر د جمعې په ورځ مشال رېډیو ته ویلي تر 400 زیات زده کوونکي به د دریو میاشتو وروسته خپلې زده کړې ترسره کړي، خو لا تر اوسه د دوی د څانګې الحاق د اړونده محکمې یا پاکستان نرسنګ اینډ میډوایفری کونسل سره نه دی شوی چې وجه د دوی سندونه یا ډیگری هیڅ حیثیت نه لري.
څلور سو سټډنټان دی هغه په فارغېدو دي، د دوی درې میاشتې تقریبا په څلور میاشتو کې هغه سټډنټان په فارغېدو دي. هغې ته چې اوس کومې مسائل درپیش دي، هغه څلور مسائل دي. په هغه کې د یو مسائل چې کوم دی هغې لپاره ډېر زیات اهم دی، چې هغه د رجسټریشن د پاکستان نرسنګ میډوایفری کونسل سره د دوی ډیګري چې کومه دی هغه نه دی رجسټرډ، نو د دوی په مهاشا کې هیڅ قسم څه حیثیت نشته دی.
یو بل زده کوونکی سلمان نواب پر دې مهال ویلي، دوی دلته د خپلو زده کړو په اخیری مرحلو کې دي، خو لا تر اوسه دوی لپاره د اړوند زده کړو ښوونکي نه دي ګمارل شوي. د دې سره د یادې څانګې زده کوونکي بلهاشې ستونزو سره مخ دي. د پوهنتون مشرانو سره یې لیده وشول، خو د دوی ستونزې چا هواری نه کړې.
پرمننت فاکلټی نشته کم د پاره چې ایم ایس این پی ایچ ڈی فاکلټی ډیر ضروری، پی ایچ ڈی یا ایم پی ایل والا پروفیسران ضروری دی. هغه زمونږ نشته لري، بی ایس والا فریش ګریجویټ راغیستی هغه راته کلاسونه لري. بل زمونږ د ډپارټمنټ مسله ده، ډپارټمنټ داسې مسله چې کله مونږ یو ډپارټمنټ کلاس ویزلو، کله سایکالوجي ډپارټمنټ کې کلاس ویلو، کله په انګلیش ډپارټمنټ کلاس ویلو، زمونږ پراپر ډپارټمنټ هم نشته. خو زمونږ چې کم دا دوا پر دوا کوي، مطلب مونږ کم فرسٹ دوا زمنگ میجر ایشوز دی اغارے نو پی بی بی نے پی این ایم سی سرا ریکگنیشن مطلب رجسٹریشن د پاکستان نرسنگ کونسل سرا او دوی پیڈ انٹرنشپ
د یاد سان گی اوس دکون کی دانش ہوبل چې د روان استوند سرا د کون کی د ذهنی کڑاو سرا مخمخ دی. زکه چې دوی ڈگری ک ترلا س هم کری، نو دا به تس یو کاغذ وی او هیڅ قانونی حیثیت به نه لري. باید چې د دوی په غوښتنو دی غور وشي.
تر مونږ ډیر اخیری کال دی، نو مونږ ډیر یو ذهنی ٹارچر کیگو. مطلب دا دے چی زمون انوسی نشتا، انوسی نا علاوہ دلتا بلڈنگ مسلی دی، بلڈنگ نشتا دے، انفراسٹرکچر رکم دے، ہاو دے نا علاوہ فیکلٹی نشتا دے. مونگ تا ویزیٹنگ ٹیچران رازی، مونگ تا کلا سنا دی، کلا یو ٹیچر رازی، کلا بلا دی بل ٹیچر رازی، او پا مونگ مانے خوندون آخلی.
پا آڈا مدعیات پا ہنتون رئیس یا وائس چانسلر پروفیسر زفر الیاس سر خبری وشوی، نو دا مشار ریڈیو تا وویل دزدکون کو دستوندو نه خبر ده، او د اړوند چارواکو سره پری خبرې هم کړې دي. نو موري زیاته کړه ډیر زر به د یاد سانګې زده کوونکي د روغتیا وزیر سره ملاقات هم کوي، چې د هغوی سره به یاد سنز تفصیل سره بیانوي.
ما خو پنځه میاشتې شوې دي، پنځه میاشتې کې په ما پنځه میټینګز دي سره کړې وي. اوس می میجر پرابلم دادا چې کونسل مات شوی دا، د دې خپل یو کونسل وي، ا کونسل مات شوی دا، او دا درې میاشتې شوې چې کلا یو عدالت کې کلا بل عدالت کې کلا یو یو پسې کیس کین. اوس کونسل ختم شو، اوس دی بل کونسل جوړ کو انڈر دا لیڈرشپ آف دا فیڈرل منسٹر، ہیلتھ منسٹر نو آ جوڑ شو، اور دا ہیڈ کئی اوس فیڈرل سیکٹری ہیلتھ، اور ہر صوبے والا سیکٹری ہیلتھ اگر کے شامل شو، اور سب کے نور دغم دی نو اوس یو نوی کمیٹی جوڑا شو والا اوس با آغا دغ کئی.
په کوهاټ پوهنتون کې د طب او نرسنګ څانګه په کال 2022 کې پرانستل شوه، خو لا تر اوسه د دې تړون یا الحاق د پاکستان نرسنګ اینډ میډوایفری کونسل سره ونه کړی شو، او نه ورته ځانګړې ودانۍ او لیبرټري ورکړې شوه چې د زده کوونکو زده کړې وسره اغېزمنې شوې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنوي او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورسو وسته یو بل رپورټ طرف ته. د پاکستان مرکزی حکومت په تندلاري مذهبي سیاسي ډلې تحریک لبیک پاکستان تر بندیز وروسته د اغې ډلې ګڼ غړي نیولې دي. دا ډله تر دې وړاندې هم یو ځل تر بندیز لاندې راغلې وه، چې وروسته بندیز ورڅخه لرې کړل شو. شاوخوا لس کاله وړاندې جوړې شوې دغې ډلې په وروستیو کې په پنجاب کې د اسرائیلو خلاف له تاوتریخوالي ډک احتجاجونه کړي وو. غوښتل یې چې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مخې ته هم ظاهره وکړي، خو مرکزی حکومت لاری ورته بند کړي. وروستو د اکتوبر په 13 د پاکستان مرکزی کابینه په تحریک لبیک پاکستان د بندیز پریکړه وکړه. شانواز ترغزی په ریپورت لري.
وفاقی حکومت د تحریک لبیک پاکستان د بندیز ورستو د دغه ډلې ګڼ کارکونکو نیولې. دغه ډله چې په اولنی اگست 2015 کې جوړه شوې وه، اولنی مشر خادم حسین رضوی ولې د مړینې ورستو یې زوی ساد حسین رضوی مشر وټاکل شو. د اکتوبر په 2015 باندې د وفاقي حکومت په امر دغه ډله کله دمو ګرځېده. تحریک لبیک پاکستان چې په لندنس کې ورته ټی ایل پی ویل کیږي، د اپریل په 15 2021 کې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف حکومت په اول وار کله دم کړې وه. خو یادې ډلې د احتجاج وروسته په 1 د اکتوبر د حکومت او د تحریک لبیک پاکستان ترمنځ مذاکرات سرته ورسېدل او هغه بندیز ختم شو. دغه ډلې د نومبر په 2021 کال کې قانونی ګوند جوړ کړ، خو د ځینو تورنو لګېدو وروسته وفاقي حکومت د پنجاب د صوبایي حکومت په سفارش دغه ډله بیا کله دم کړه. د وزیر اعظم سلاکار او د مسلم لیگ نواز دلی یو مشر رانا ثنا الله د یو نجی ټی وی سره په خبرو کې د دغه ډلې د کله دم کېدو وجوهات داسې بیان کړل
کې ټی ایل پی کې اوپر
باندې د ثبوتونو سره په 2020 کې هم بندیز لګېدل. د هغه بندیز وروسته د یو حلفنامې سره چې په ریکارډ هم شته دی چې ګینه دوی په راتلونکي کې هیڅ داسې قدم چې ګینه هغه کې به تشدد وي او ترهګرۍ کې هم راځي. نو تاسو ته پته ده چې وروسته په سکیورټي ادارو بریدونه، سرکاري ودانۍ سوځېدل او په خپله ورقه کې سرکاري ودانۍ مخستل، د سکیورټي غړو تختول، دا ټول قسمه جرمونه وشو. دا اوس 2015 کې او وړاندې هم داسې پیښې شوې دي. د دغه شهادتونو په اساس د ترهګرۍ ضد قانون د لاندې ور باندې بندیز لګولې شوې. تحریک لبیک پاکستان د روانې میاشتې په سر کې د فلسطینیانو او د اسرائیلو ترمنځ د شبې معاهدې د منلو نه انکار کړو او دوی اعلان کړو دوی و اسلام آباد ته د غزه مارچ په نوم لاریون کوي. دوی دغه لاریون د لاهور شروع کړ، خو په لارو کې د پولیسو د لاریون کوونکو انختې وشوې چې دغه لاریون بیا پوره نه شو. دغه شان پیښو په بنیاد وفاقي حکومت د پاکستان د آئین او د ترهګرۍ ضد قانون د ځینو مادو د لاندې دغه ډله کله دم کړه. دغه ډله د پنجاب په اسمبلی کې یو غړی هم لري، ولې په تیرو عامو ټاکنو کې د پاکستان صوبایي او قومي اسمبلی ته ګڼو انتخابي حلقونو هم کاندیدات نومولي. دا چې ټی ایل پی کله دم شوه، خو د داسې ډلو د جوړېدو مقصد څه وي او بله دا چې آیا غړي به هم مکمل خاموشه پاتې شي؟ مشهد رادیو هم دغه پوښتنې د کراچۍ د پوهنتون د پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه کړي.
سب جانتے ہیں کہ سلمان تاثیر کے قتل کے بعد جب اس کے قاتل کو پھانسی کا فیصلہ ہوا،
ټول ته معلومه ده چې سلمان تاثیر د وجنې ورستو چې د هغه قاتل د پانسی کولو فیصله وشو، نو د اسټابلیشمنت په نگرانی کې هم دا تنظیم جوړ شو. دې ډله کې زیات جنوني خلک دي، نو ځینې کارونه خو اسټابلیشمنت له وکړل، خو ځینې د خپلې خوښې وکړل. یو وار خو ورباندې بندیز لګېدلی، خو څرګنده ده چې اسټابلیشمنت دې ته پام شو چې دا خو زمونږ اساسه ده، انتخاباتو کې به په کار راځي، نو بندیز ورباندې ختم کړ. اوس په بیا بندیز ولګېد، خو تاریخ د دې خبرې گواهی ورکوي چې په کومو تنظیمونو بندیزونه لګېدلي. نو امکانات شته چې د ټی ایل پی خلک چې دي، دوی به هم د نورو تنظیمونو په نوم کار کوي.
یہ دوسری تنظیموں کے نام پہ کام کرنے لگیں گے.
سلمان تاثیر دا پنجاب صوبے گورنر ہو، ہغه دا مذہب دا سپکاوی دا قانون دا استعمال پہ حوالہ سر دین خبریں کڑے وے چھے دا 2011 په 4 جنوري خپل محافظ ممتاز قادری په ګولو وشت. د پاکستان په عدالتونو کې د اوږدې قضیې نه پس عدالت ممتاز قادری ته د مرګ سزا ورولې وه، چې دغه سزا ضد د تحریک لبیک ډله پاڅېده او خپل تنظیم هم جوړ کړ. معلومات وړاندولو سازمان ګیل پاکستان په خپل ویبپاڼه باندې لیکلي، 2013 کال کې په عامو ټاکنو کې تحریک لبیک پاکستان د ملک 5م نمبر غټه پارټي جوړه شوه، ځکه په انتخاباتو کې 22 لک ووټونه اخستي. د پنجاب صوبې سیملای په ویبپاڼه د معلوماتو سره سم دغه سیملای ته د تحریک لبیک یو غړی اوس هم منتخب دی چې نوم یې محمود احمد او انتخابي حلقه یې د ناروال پنجاب 55 ده. د پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان په خبره، تحریک لبیک پاکستان په تیرو یا را روانو وختونو کې د ځینو نورو سیاسي ډل ووټ بینک یا رای ورکوونکو هم خپل ځان ته ماتولی شو، خو په راتلونکي کې اسټابلیشمنت یو وار بیا هم استعمالولی شي. د تحریک لبیک نه وړاندې یو غیر رجسټر تنظیم پښتون ژغورنې غورځنګ هم کلدم شوی و. د هغې په بندیز ګڼو سیاسي او سماجي ډلو او د بشري حقونو تنظیمونو ویلي وو باید پی ټی ایم کلدم نه شي، ځکه دوی د امن غوښتونکي دي. خو د تحریک لبیک په بندیز هیڅ سیوی سیاسي ډلې داسې خبره نه کړې چې ګنې دغه بندیز دی خواشي. په دغه بندیز د تحریک انصاف او صوبایي صدر جنید اکبر د یو نجی ټلویزیون چینل آج سره خبرو کې په 23 اکتوبر ویلي چې که یو تنظیم عسکریت خوښوي بندیز یې په کار دی، خدا هم قتل بکار دی چې دغه تنظیمونه چا او د څه مقصد لپاره جوړ کړیو. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
افغانستان نه د علاج لپاره پاکستان ته ورغلي پلسکونه ناروغان د ترخم دروازې تړل کېدو له وجې بند پاتې دي. د دې ناروغانو د کورنۍ غړو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مریضانو معاینه یې شوي، کارونه ختم شوي دي، خو په شخصي ګیسټ هاوسونو یا میلمستونونو کې دېره شوي او دروازې په حساب په ډېره خرچه راسي. بی ویلی باید د ترخم دروازه دې سر تر سره خلاص کړل شي. د ترخم دروازه په دې رستیو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په پوله تر سختو نښتو وروسته تړل شوې ده. نور تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د پیښور په یو شخصي میلمستون کې دیرا بلال احمد مشال ریډیو ته ویل چې د دوی ناروغ تن معاینه شوی او غواړي چې بیرته افغانستان ته منتقل کړي، خو د تورخم دروازې د تړل کېدو له وجې نشي تلای او نور د دې ځای کرایه او خرچه هم نشي پوره کولای.
ما سره چې کوم مریض راغلی عبدالملک نومیږي، 70 سال دی او سپاینل کینسر دی. زما دا سخور کاکا جی دی چې راغلی را سره، نو شپې سلور
یو بلتن محمد سمیر عزیزی وای چپلاری علاج لپاره پیښور ته راوړی و، خو اوس دلته ایثار شوی او انتظار وباسي چې د تورخم دروازه خلاصه شي چې افغانستان ته واوړي.
پلار می د سرطان و عملیات شوی د ابریشن شوی د اوس دلته راغلی یو شواله لپاره. ولا مشکلات خو ډیر د دلته هم دوس ډیر خلک هم دلته دا لار بند هم دلته پاتې شوی دي، کرنې خلاص شوی دي، هم دلته پاتې شوی دي چې د لار خوش سی لک سولت پیدا سی چې څوک دې ونه زوروي. بس نور شي نه غوړو، نور د سکرایا خو راځي نه، د کوټه او مصرف دغه شیان مصرف راځي. افغانستان ته نسته، د شوا نسته چې موږ دلته راغلی یو چې مجبور نه یو دلته څوک چې راشو.
د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 500 سرحدي پل باندې سختې نښتې شوي او یو بل ته درنا مرګ ژوبله اړولې، چې په نتیجه کې د اکتوبر 12مه نیټې راهیسې د نورو دروازو تر څنګ د تورخم دروازه هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. که هر څو د اکتوبر په 15مه نیټه دواړو هیوادونو په سرحدي پلو باندې سره ډزبندي اعلان کړي، خو لا هم هلته د تورخم دواړو خواو ته حالات عادي حالت ته نه دي راغلي او تر اوسه چا ته اجازه نشته چې په دې لار باندې تګ راتګ وکا. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د اکتوبر په 19مه نیټه په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات شوي چې لاغې نه پس ډزبندي ورسره نور هم غځول شوي، خو د لارو په خلاصولو سره لا نه دي متفق شوي. په تورخم کې د پاکستان د کاسټم یو چارواکي بل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته لا هم د پاکستان وفاقي حکومت څخه امر نه شوی چې دا دروازه خلاص کړي. دوی ویل چې پکار دی افغان وګړي تر هغه پورې تورخم ته ورنشي چې ترسو دغه دروازه په رسمي توګه نوي خلاصه شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورزو اوس د یو بل رپورت طرف ته. په سواد کې د لرغونو آثارو په لړ کې له اټلی حکومت سره په 1955 کال کې د پاکستان حکومت یو لوسنامه شوې و چې دواړه هیوادونه به په دغه سیمه کې د لرغونو آثارو ښکار کولو لړ کې په ګډه کار کوي. د دغه لوسنامې اویا کاله پوره شوې دي. په دې مناسبت سره په سیدو شریف کې د اکتوبر په 15مه یعنی نن یو غونډه هم وشوه. د یو غونډې ته زموږ همکار نیاز احمد خان هم ورغلی و او دا رپورټ یې را لېږلې ده.
د سوات په سیدو شریف مقامی هوټل کې جوړ کړی شي د لرغونی آثارو ښکار کولو اویا کاله پروژې پوره کېدو وروسته دستور کې د سیمې د لرغونی آثارو پوهانو ځای اوسیدونکو او زده کوونکو په ګډ شمېره سره ګډون وکړو. دستور د اټلی حکومت لخوا پاکستان کې د لرغونی آثارو مشر ډاکټر لوکا ماریو جوړ کړی و. دستور کې ویل شول چې کال 1955 کې چې هغه وخت سوات جدا ریاست و د اټلی حکومت پکې په لرغونی آثارو کار پیل کړو. د اټلی حکومت مشر ډاکټر لوکا وروسته مشال ورته وویل چې دا وخت هم د سوات په ګڼو ځایونو کې د لرغونی آثارو لټون روان دی او دوی ګڼ شمېر ځایونو کې بلحا د بدھ مت تہذیب سره سره د ګڼو تہذیبونو آثار برسېره کړي.
اویا کال یو اوږده نیټه ته مونږ کار شروع کړ. د میاګولانو والی سوات له وخته چې کله سوات د یو سبزو قام د ریاست وروسته پاکستان راغی، بیا مونږ د خیبر پختونخوا حکومت سره کار وکړ. مونږ په دې خوشحاله یو او دا زموږ لپاره د ویاړ خبره هم ده چې په دې ښایسته سوات کې مو تهذیب برسېره کولو کې برخه اخیستې. سوات د ګندارا یوه لویه برخه ده او دیانا هم د ګندارا برخه ده چې د بت مت منونکو د تهذیب لویه سیمه ده.
دستور کې شریک د خیبر پختونخوا لرغونی آثارو محکمې مشر او سیلګرۍ محکمې سیکرټري ډاکټر عبدالصمد وروسته مشال ورته وویل چې دغه مشن تش د لرغونی آثارو ښکار کولو لوازنامه نه ده کړې، بلکې د یو اوږدې مودې د پاکستان او اټلي حکومتو ترمنځ د دوستۍ، یووالي او د پاکستان ښه شکل دنیا ته ښودلو مهمه ذریعه ده.
دا صرف د آرکیولوژیکل ریسرچ خدای کولابریشن نه ده، بلکې یو درې جنریشن کنټینیوسلی تعلق د پولیټیکل کلچر ڈپلومیسی هر څه پکې راځي. د انټرنیشنلی پورا دنیا کې د پاکستان او خاص کر خیبر پختونخوا نوم ډیر زیات اوشت کړی ده او دای پکې ویلی دي هر فورم باندې دوه لګیا وی چې خیبر پختونخوا ډیر پرمن زیاده او د کلچرل هیریټیج آرکیولوژیکل ریسورسز دلته ډیر زیات دي او د خلک د ګورنمنټ اف خیبر پختونخوا چې د خاص کر هغه دلته کې ډیر زیات د شوزونو باندې توجه ورکړي، خاص کر ریلیجیس ټوریزم پروموشن لپاره د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم کارونه دي او د ایټالین آرکیولوژیکل مشن کوم کارونه دي هغه غټه فائدہ دار شي. دلته کې ټولو کې زیات چې کوم ټورست راځي هغه دلته دی لکه کلچرل هیریټیج او هیریټیج ټوریزم چې دغه وجه دي ناراضي دي.
دستور کې شریک د سیدو شریف اوسیدونکو د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر ډاکټر عثمان اولسیار استاد مشر دی ویل چې دغه په زرګونو لرغونی آثار برسېره کول تش د کندرونو او لوخو لرګو راښکار کول نه دي، بلکې دغه د یو لوی تاریخ او تهذیب نښې نښانې دي.
لوخي لرګي محفوظول یا دغه ساتنه نه ده، بلکې دغه پشا چې کوم تهذیبي تاریخي روي پاتې شوی دی واغه په روانو وختونو باندې موجود وختونو کې څنګه اثر انداز کیږي او دا زمونږ تاریخ هغه بنیادی د امن پیغام په خصوصیت سره ورکړي چې بری دومره لرغونی آثارو کې مونږ ته داسې په پوائنټس کې هم اسلحه نه ملاویږي، پای کې مونږ ته غشي نه ملاویږي، پای کې مونږ ته تورې نه ملاویږي، پای کې هغه سیزونه چې هغه د هنر سره تړلې دي، پای کې مونږ ته موسیقۍ سره تړلې سیزونه ملاویږي، دا هنر سره ملاویږي.
د والی سوات نمسه ډاکټر میاګول محمود اورنګزیب هم دغه دستور کې ګډون وکړو. دی وایي چې والی سوات د سیمې د خلکو لپاره یو لوی قیمتي پخوانی آثارو پنګه پریښو دی. اوس دغه د سوات دولس هم ذمہواري جوړیږي چې د حکومت سره په مرسته لرغونی آثار محفوظ وساتي.
چې کله سټیټ زم شو د پاکستان سره دا غي نه پس ډیر زیات غلا د دې نه شو دا ډیر د آرټیفیکټ چې کوم دی غیب دی خلکو خرج کړل، بیا په دهشت گردی حملې هم شوې دي، بیا رو ریسټوریشن هم شو. نو د خلکو ته دا هم ضروری دی چې زمونږ آرکیولوژیکل هیستوري بیک گراوند دومره مضبوطه دومره سترونګ ده، خاص کر په د سواد ویلی کې چې دې ته هم یو اونرشپ پکار دی کنه چې د دې پرزرویشن ته هم پکار دی. زمونږ د آرټیفیکټ زی په زی د دنیا په عجایب ګرونو کې پراته دي، سواد دا میوزیم چکم دے دا چا اسٹیبلش کو لکھا ماں ہوئے والی سے اسٹیبلش کو نو از امنگ دا ٹولو یو کلیکٹیو ریسپانسبلٹی دا سواد ہیریٹیج منگ پریزرو ساتو جی
دستور کے دا سواد دا لرغونی آثارو پاڑا چاپ شوی کتابونا او بیلابیل سمو اکسونا ہم اخودے شو چپکے دا سواد دا لرغونی آثارو پاڑا تفصیلی معلومات ورکڑے شو نیاز احمد خان مشال ریڈیو سواد
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
مشال ریڈیو دا ورزوست یو بل رپورٹ طرف تا دا اکتوبر پا پینسل لسما دا نابینا خلکو لپارا دا سپینی لکڑی روز المانسل شوا خود دی پا مناسبت دا اکتوبر پا پینسی اجتماع دا بلوچستان پا پشین سیمکی خلکو د سپینی لکړې روز ولمانسله په دغه مهال نابینا خلکو له حکومت یو شمیر غوښتنې وکړې په دې کې ژوند ته د هر ډول اسانتیاو غوښتنې هم شاملې وي نور تفصیل د سمت شبنم په ریپورت کې اورو
که څه هم 15 اکتوبر په نړۍ کې د سپینې لکړې نړیواله ورځ لمانځل کیږي خو د بلوچستان د پښتون میشتې پښین سیمې نابینا خلکو د دې ورځې اړوند د اکتوبر پر 15 په یاده سیمه کې د یوې غونډې تابعه کړې وه د خانوزی اوسېدونکی عبیدالله ارمانی چې د سترګو له دې څخه بیا برخې دی د غونډې برخوال ته خپل احساسات د شعر په ژبه زمزمه کړل نابینا خلک وایي چې ژوند یې له کړاوونو سره تیریږي او دوی د ژوند له ګڼو اسانتیاو څخه بې برخې دي په دې اړه د پاکستان انجمن نابینا په نوم ټولنې عمومي منشي نعمت الله مشالډو ته وویل
چې زموږ کوم مسایل و هغه موږ د حکومت ته کښېښول چې زموږ کوم د روزګار غټه مسله ده چې 5% کوټه ده پر هغه باندې عمل درآمد نشته موږ دغه پیغام پرېښوی چې موږ د سپین لکړې باندې دا 5% کم کوټه ده دغه ورځ په مناسبت باندې پر دې برای مهرباني عمل درآمد شو د لس د شلو کال څخه پر دې باندې یو داسې کس نه دی لګېدلې چې پر دا کوټه باندې سرکاري کم کوټه چې پر دې باندې عمل درآمد شوی دی یا پر دې باندې زموږ دا نور کوم مسایل چې دي مسله زموږ سره تربیتي یو درسګانسته چې نابینا موږ واغه ته ټلیفون کورس ورکو یا د ټلیفون اپریټینګ یا کمپیوټر یا د بریل زده کړې ورکو چونکی دا د نابینا رسم الخط دی نو دا سی یو تربیتی درګانسته چې موږ پاکی درس ورکو موږ دغه علم لرو چې موږ ته یو داسې تربیتی دغه درسګا دل تخلاص چې موږ دا نابینا او کسان ته موږ خپل د کورسونه ورکو
د پښین د نابینا اتحادیه مشر سبحان علي مشالی ډول چې دوی له حکومت غوښتنې لري چې هغوی ته د زده کړو او روزګار لارې هوار کړي چې دوی هم په ټولنه کې ښه ژوند وکړي
بنیادی مقصد زموږ غو تعلیم تربیت روزګار او د معاشري سره نور موږ هیڅ نه غواړو مینه حق چې کوم بنیادی موږ ته آئین پاکستان حکومت پاکستان په اسمبلی کې یا ډیسیبل اکټ منظور شوی دی یا کومک پروګرام په نامه سره د زموږ حکومت وخت د اعلی چارواکي دا خبره واوري او دا دی یقیني کې چې موږ هغه خلکو سنو چې موږ فرمایشره ځان بوجېدل غواړو موږ غواړو چې خپل کار وکړو خپل روزګار وکړو خپل بچان ته تعلیم ورکړو
د پښین ضلع مرستیال ښاروال ملک منظور اڅکزي نابینا خلکو ته ورپیښ ستونزو په اړه مشالې ډوته وویل
معذران زموږ د ټولنې یو برخه ده د یو حکیم د دې مشکلات سره دی وار د سترګو د بینایي سره مطلب دی نامعلومه دی په کومه زموږ په صوبه کې چې دوی ته 15% کومه کوټه ملاو شوی ده موږ وا سوال او ځلې کوو چې دوی دغه 15% دا کوټه ور بحال کړو د دوی چې کوم ستونزې دي موږ د دې د اوارول د پاره پرسه پر کوشش کوو چې دا ختم شي ورحال یې
ما
د سپینې لکړې لومړی پیل په 1908 زیږدیز کال کې هغه مهال پیل سو چې د انګلند د برسټل ښار یو اوسیدونکی په یوه پیښه کې د سترګو له دید څخه بې برخې سو، ځکه خو هغه خپلې لکړې ته سپین رنګ ورکړ چې خلک یې له لیرې وپیژني چې نابینا دی. سمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د 200 مختلفو ناروغیو پر ضد وخت په وخت د ویکسینو مهمونه کیږي. خدا چې ویکسین څومره ضروري وي او آیا څه نقصانات یې شته هم او کنه. په دې رسم همکار عمر وزیر د صحت نړیوالې ادارې او چارواکي ډاکټر انعام الله سره مرکه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
ډاکټر انعام الله خان، تاسو د یونیسف لاړه د خیبر پښتونخوا چې کوم د ماشومانو د پاره د مختلفو ناروغۍ چې کوم واکسین دي ټکاجات دي د هغې یو مشر یې. لومړی به زما پوښتنه دا وي چې مختلف ناروغۍ دي، د ډیرو واکسین شته، د ډیرو واکسین نشته. اول خو د واکسین بنیادی دي څه چې زموږ اورېدونکي په دې پوه شي.
ګوره، واکسین بنیادی طور هغه یو څیز دی چې هغه ته د انسان وجود ته ورولېږي، نو هغه د مختلفو بیمارو خلاف د مدافعت هغه قوت تاله سیوا کوي. دا ویکسین په مختلفو شکلونو کې، کله دا داسې عمدغه جراثیمي خو ډېر کمزوري جراثیمي چې هغه لکه دغه نشي کولی، کله مړه جراثیمي، کله نور د هغې مختلفې طریقې دي، مختلف ټکنالوجي. خو د هغې بنیادي مقصد دای چې هغه د هرې بیماری د پاره یو خپل مخصوص ویکسین دی چې هغه خلق والی، نو د هغې نه د بیماری هغه خطره هم کمه شي، او که بیماری خدای مکهو شي نو د هغه بیماری هغه شدت دوره بیا نه وي چې هغه د ماشوم مرګ باندې خدای مکه هغه هغه طرف ته لاړ شي. نو ویکسین چې دی دا ډیر زیات همشه دی. تقریبا زمونږ په ملک کې د 12 بیماری داسې دي چې د هغې خلاف ویکسین موجود دی، او د هر ویکسین خپل یو طریقه کار دی چې هغه به څنګه لګو. مطلب دا
ډاکټر صاحب کدل ته یو لړ سوال وکم. اکثره خلک دا پوښتنه کوي، عموما زمونږ په ټولنه کې د پښتنو په مختلفو سیمو کې چې کوم مشران دي چې پخوا خو مونږ د ناروغۍ نه ویلېدلې، نه دومره واکسین وو، نن ډېر واکسین دي، د پولیو دي، د خسره دي، داسې نورم دي. تاسو به د هغې نمونه یاد کړئ. دا د وخت سره مطلب تحقیق پس چې زمونږ اورېدونکي په دې پوه شي د مختلفو ناروغۍ دپاره د واکسین راوځي.
تاسو خبره ډېره ټیک ته چیره پخا پخا خو به دا هر څه نه وو. خو که تاسو وګورئ نو پخا پخا دا مسائل هم هغسې نه وو، او وخت وخت سره نوي بیماری راوځي، او بیا د هغې بیمارو باندې تحقیق کېږي، د هغې د تدارک او د هغې د مخنیوي دپاره ویکسینونه جوړېږي، د هغې د علاج دپاره دوایانې جوړېږي. تاسو ته به خو نه یاد، خو زمونږ د وخت مونږ ته یاد دی، پخا یو بیماري وو، هغې ته به قرضی نه نکې وي، چیچک به ورته وي په اردو کې، او هغه هم ډېر زیات جانلیوا شانتا مرض وو، خلک به ترې مړه کېدو، صرف ماشومان نه لوی به ترې مړه کېدو. او بیا د هغې خلاف په ټوله دنیا کې د ټیکو یو مهم او د هغې بیماره ډېره بدرنګه بیماری وه چې په چا به راله نو کابه ژوندی هم پاتې شو، نو شکل به یې والله بدل کړم. هغه بیماری د دنیا د مخ نه روکه شوې ده. نو بیماری وخت وخت سره نوي راوځي. ګوره، دا کووډ راغی، نو دا کووډ چا نوم اورېدلی، نو وخت وخت سره نوي نوي مسایل هم راځي، بیماری هم راځي. ساینسدانان او ډاکټران په هغې باندې تحقیق هم کوي.
ډاکټر صاحب، دلته لړ زمونږ اورېدونکو ته ګدا هم وایي، واکسین د پولیو دي، د خسره دي، یعنی د شیری، د خوناک دي، داسې 12 مختلف تاسو بیماری یادوي، په دې کې څه موزر اثرات هم شته یا د دې څه داسې سایډ افیکټ چې په ماشومانو باندې اثر کوي؟
څه غټ سایډ افیکټ د یو ویکسین هم نشته دی. باقي واړه واړه اثرات که ډېر داسې کله کله وي، د ټولو نه غټ اثر خدا دی چې ماشوم به پې خوږیږي، دا هم سایډ افیکټ دی. بعضی ویکسینو سره په ماشوم باندې لږه لږه تبه راشي چې هغه ښه خبره وي، بده خبره نه وي. دې مطلب دا دی چې هغه ویکسین لکه ټیکو او هغې کار وکړو،
مطلب اثر یې وکړو،
اثر یې وکړو. نو نور داسې د ویکسین غټ نقصانات نشته دی، خو هو د ویکسین خلاف غلطې او د دروغو پروپیگنڈی چی نو اغا پٹھو نے دنیا کی صرف زمون ملک نہیں خود زمون ملک زیادی دا اوسو گورا یو نوے ویکسین را روان دے چی پنجاب و سندھ کیو چی منگا ہوتا ایچ پی وی ویکسین وایو دا دا کینسر خلاف یو خاص کینسر دی دا دا 150 ملکونو کی چی پایا کی دا طول اسلامی ملکونو ہم شامل اگی کی دا ویکسین چلی گی قٹک تاک رواج دے پاکستان کی دا دی اس دا شروع کی گی سندھو جس پنجاب کی اوشو منگا برا دن کی کال کے آغا پتی صوبہ کے آغی باندے کمپین کو خبورا آغا دا کینسر خلاف ویکسین دا خدا آغی خلاف و دا آغی سا خراب اثرات ہم دا سینشتا دے خدا آغی خلاف گورا منگا پا معاشرہ کے خلق ویکسین پس مختلف خبری تڑی وی دا پولیو ویکسین بے پخا پخاوی وی دا را پیملی پلیننگ دی وی دا وی اولاد کمی گورا تا سوسا زمونگا آبادی تاو گوره چه کلا پولیو شروع شوی را زمونگا آبادی لکا دانه چه کنه که دا پولیو سا اثر ده خوزا دا بگو چه خلقو ببین دا فاملی پلیننگ ده و زمونگا آبادی بس روان دا پا برا نو دا طولی لکا غلط خبری اصل خبر دایی که تا تا سائنس دان سووی تا تا ڈائکٹر سووی چه جاری سرچ کرده ده او اغا صرف ده و خاص علاقو دا پار ره توی دنیا دا پار ره دا دا هر بورو پلار فرض دی چه آغا خپلو بچو تا ټول ټیکو کورسونه مکمل کی
شو لړ قدم راته وای چې دا غلط یا فوګان راشي نو هغه نه کمپینونه متاثر شي چې کوم مهم یا هغه کده پولیو وي هغه کده خسره وي هغه کده بل ناروغي وي په ماشومان سره دا څومره بد اثرات په غیر ازي او مونږه ټولنه کې هغه خلک څه کولی شو په دې کې د ماشومان سره دا څومره مور پلار د یو زیاتې کوي کنه
گورا جی کم خلق چه دا ویکسین خلاف پروپیگنڈی کی دا بنیادی طور پا دی ملک کی دا بیمارو ترویج بانده کار کئی چه معشومان دی بیمار شداغی دا بیمارو دی مخنیوه او نشی که خدای مکا دیو کس دا پروپیگنڈی پو وجا داغا دا غلط فیصلی پو وجا یو معشوم تا یو بیماریو شوا او داغی نا آغا پا حق رسیدو تو دا آغی زمادار ام داغا کسم دیکن تو زدہ ویمہ چگنی خاص کر دا صحت پا حوالی سر چکے بھی خبری پاگی کی بخبر آوری دا ڈاکٹر او دا سینس دا اور دا لرگی پکار ترکان پوئی گی دا علم پکار علماء پوئی گی دا انجینئرنگ پکار انجینئر پوئی گی اس کا ہر سڑے دا ہر یو سیر عالم شو بیا خو بڑی را گران شکنا
مشال راڈیو تا غواگی است او زبوگ غاگ پا مشال راڈیو تا که کام او دا مشال راڈیو دا اپلیکیشن للاری آوره
سوال سارا
Oh,
سنگا بوی سپین جانان نران هیره گینا زمین جانان سیل خدایا خوارم گل ورین جانان ٹول کلی ملکھائے ناز بد خود اڑم داز لائے وائی جلئی سونا پزڑک لکھائے بسترگے بدلوی آران پری شما مالی دلی دیارا
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
چرت ز چرت خندا توب توبا چرت ز چرت خندا توب توبا چرت چرتا وفا توب توب توبا چرت ز چرت خندا توب توبا دنیا ہی تصور جنت ستان جدا توب توبا لاجنت ستان جدا توب توبا چرت چرتا وفا توب توب توبا چرت ز چرت خندا توب توبا Thank you.
بس قیامت بھی خود زڑگی گلی تراشی ہے ہے ہر یو یا دخو گشنا توبہ توبہ ہر یو یا دخو گشنا توبہ توبہ چرتت چلتا وفا توبہ 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 چرت زا چرت خندا توبہ 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 توبہ
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ زموږ له واٹس ایپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
سدفت مین یارا
دفتر میه